یوه دا نصراچه موټر هم چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای سوي وو، غوښتل یې چې د ګیلان ولسوالۍ پر کومه امنیتي پوسته برید وکړي. لمانځه وړل سوې ده. د ده په خبره په دغه دواړو پیښو کې له موټر چلوونکو پرته چا ته زیان نه دی اوښتی.
ومردل چې په غزنی ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې امنیتي سرتیرو او وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 12:30 بجې دي د مخکښو ښځو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. تر هغه مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د استرالیي ځنګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنگي جنایتونو د اداو پاړه د وی تلور کلنې چیرنې نتیجه هغه اداوي ثابتوي چې دغه ځواکونو په جګړو کې نه دیش بندیان او ولسی وګړي په غیر قانوني ډول وژل دي. د جرمني د ډي پی خبري اژانس راپور لمخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کامبل نن پنځشنبه د دغه چیرنې د راپور خبرېدو د مخه د استرالیي ځواکونو لخوا د ناوړه کړنو په خاطر د افغانستان خلکو بخښنه غوښته ده. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هوان د لګیدو له کبله د اوو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت په ویلامې کې راغلی چې د هوان تیر شپه د ګلټپی ولسوالۍ په تلاوکا سیمه کې د طالبانو لخوا توغول شوی. د ویلامې په خبره په وژل شوی کې ښځې او ماشومان هم ستو زیاتوي چې شپږ نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په ویلامې کې ویلي چې د هوان په خپله د حکومتي ځواکونو لخوا توغول شوی دی. د نورستان ولایت د کلیو پراختیا او بیارغونی چارو رئیس د دوو نور ملګرو سره په کونړ ولایت کې وسلوالو کسانو تشتولی دی. د نورستان د والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیر مازدیګر درې بجې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونی چارو رئیس سید معصوم سعیدی له کونړ څخه پارون تر روانو چې د چپی درې ولسوالۍ اړوند سیمو کې ناپیژاندو وسلوالو نیولای دی. د دې پېښې مسؤلیت روس چانه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوی کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه د جنایتکارانو له ډلې جوړ دی او حکومت مشر بللی. کرملین تر اوسه د اوباما د دغه انتقاد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي له امله د مړ شویو شمیر پرون چهارشنبه له 2500 واوښت او د 8000 کسانو په بستر کې دوه سره هم یو نوی ریکارډینګ شو.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول بار روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زمګ همکار تاسو ته ویلي، موږ سره په خبرونې کې د ننګرهار په هنتون یو استاد کرشما نظیمی ایمیل منده. اغلی نظیمی زما غږ اوري؟
بله اورم.
سلامونه، خبرونې ته خره غلاست.
وعليكم السلام، زما سلامونه تاسو او د ازادي رادیو د مخکخه خبرونې ټول درنو اوریدونکو ته
بلې ډېر زیاته مننه. اغلی نظیمی، په سر کې د خبرونې د قانون سره سم کتاسې خپل ځان اوریدونکو ته د سی په لاندو کې وروپې جنې.
سم ده، مننه. نوم مې کرشما نظیمی ده، د ننګرهار ولایت د رودا ټولسوالۍ اصلي اوسېدونکې ما او فعلاً په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونټا کې اوسېږم. ننګرهار ولایت مریم لیسه پای ته رسولې ده او بیا په دیارلس کال کې ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنتون پیل کړی. البته شپږ اتیا هم سیم کانکور کړی، فارغه شوې د مکتب نه په اووه اتیا کې د ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځی مې پیل او په دیارلس سوه او یو نوي کال کې د سیول انجینری څانګې څخه فارغه شوې یم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینری ډیپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده او بالاخره دوه کاله وروسته مې د جاپان د پیس کلرشپ په ترلاسه کولو سره او کولای شو خپل ماستری پیل کړم په 1400 نه تر 1490 پورې جاپان ته وم او خپل ماستری مې د جاپان اوکیناوا ښار په ریکیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده او بیرته خپل
بله ډیره زیاته مننه اغلی نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ورو پیژندو. تاسو ویلې چې تاسو ابتدایي زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده طالبان په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو، خو که تاسو راته لږ معلومات راکړئ چې څنګه په تاسو باندې د چا پیښه ونه شوله او تاسو وتوانېدی چې ابتدایي زده کړې هلته ترسره کړئ.
ستونزې خو وې، البته زما افغانستان شرایط دي د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماستری پروګرامه پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په هکله وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغې وخت کې خوشبختانه د سویډن کمیټې له خوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګی پورې بل کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثر استادانو مېرمنې باسواده وي، نو صنفونه ډېر خوشبختانه او ما هم په هغې وخت کې د دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس لوسته، درېم پریښود، څلورم صنفم.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه او د شپږم صنف پای سره سم د طالبانو رژیم له منځه لاړه او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسو څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسو مکتب ته لاړ شئ یا درس ته ادامه ورکړئ؟ ځکه چې دا خو تاسو ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسو ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنې تاسو ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کې مې وه، خو داسې د غمې اس ماته معجزه ښکاري چې زه اوس پرې زده کړې او هغه د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ماته دغه د زما زده کړې دغه کچه چې ده دا ماته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزا میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځ په ځان سره دا فکر کاوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي. موږ په کوم سنس کې وو دا چې د نړیوال خبرونو نه او دغه نه لسلري وو دومره نه پوهېدلې چې دنیا کې به څه پېښېږي او افغانستان کې به په راتلونکي کې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټوله ورځې به ځان سره به مې همدا سوچ کوو چې زه څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته ځم. کاش زمونږ دا ښوونځی ته نه هم حد اقل تر نه هم صنفه پورې شي، دا وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کې د سپتمبر یو لسم پیښه رامنځته شوه، د هغې پیښې څخه وروسته حالات بدل شو او د جېرې میاشت کې زما یادېږي چې موږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کې چې اوسېدلو او ښوونځی هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند کې واقع شوه او زما هېڅ وخت نه هېرېږي. هغه وخت سوچونه چې زه شپږم صنف د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل
بله تاسو د انجینری د پوهنځي نه فارغه شوي یاستئ، دا راته ووایاست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړله؟ دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپله انتخاب و، د کورنۍ لخوا غوښتنه وه که نه ستاسو نمرې هم دې ته برابرې وي؟
نه انجینری هم زما یو د خوب خیال ته خوادا چې په خوندې کې ما نو د خوندې د دوران نه زما فزیک او ریاضی او کیمیا د مزامینو سره ډیر علاقه وکړم هغه وخت چې نوی خوندې شروع شوی و د مسلکي استادان موږ نه درلودل مګر ما بیا هم د خپل علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیولی د کورسونو ته لاړه شم خو هغه خپل خاص علاقه مې چې د دې مضمونونو سره و نو ځان سره به مې درس ویلې نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته همصنفیانو ته به مې درس ویل هغه درس ورکولو ته چې هغو سره به ما درس کار کوو ریاضي کې یا نورو فزیک او هندسي مضمون کې همدا و چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله بیا دوه نور دلیله وو یو دا و چې زما خپل مشر ورور مې انجینري ښوونځي کې وهغې وخت کې زه لسم یو لسم دو لسم سمسی و منو زما مشه رور انجینری پازی ما داغی نوتون لیدل دا اول سمتون البت اول و دویم
بسی
کوریازی درسی نبم سیگی دا علاقه دلا زیادی دلا دویم دا چی دا طالبان پا دوران که دا چی زما افلار خلا نگرار پانتون تی ویترنری پانتون تی استاب دی نو دا طالبان پا وقتی دو سادان و ماشون یا نو کهو هم دید نا چیز او نو زکا و سادان و زن تا بدیل لاری دا هغه خپل ژوند د تیرولو په خاطر انتخاب کړی وي چې یو د دې نه چې اکثر استادان په کې مصروف او د پانتون ځینې ساړې ځمکې وي چې هغه یې ابادې کړې وي او د هغه یې کرل او دقاني کوله زه هم خپل پلار سره به مې په دغې برخه کې کومک او مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتي وو د انجینري پوهنځي سره څنګ کې نو ما به چې کله د انجینري پوهنځي محصلین لیدل هماغه ماشومتوب له به زما ذهن کې دا ګرځېدل چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینري پوهنځي لولي او دلته راغلي دي درس لولي او دوی د دې ټولنې راتلونکي انجینران دي نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې راپیدا شوه او بیا مې خپل انتخاب و البته خپله خوښه که هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې
تاسو خپل په دې برخه کې اوس کار کړی دی یعنی سیول انجینری کې مو کله کار هم کړی
عملی ساحه کې مو کار نه کړی صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ وو چې د ښار ته به ورتللم نور عملی ساحه کې مو کار نه کړی پرته د استادای څخه
بله او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ
شخصا د افغانستان لپاره هر څوک که ښځې دي که نارینه دي د دوی ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم د دوی خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو او څو په یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري د زړه نه مینه ولري نو هر څوک یو مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري علاقه ولري هغه که هر مسلکي هغه ولولي راتلونکي کې زموږ ټولنه هغې ته ضرورت لري هغه که د نارینه یې که ښځینه یې انجینري برخه یې اقتصاد دی طب دی تعلیم تربیه ده کمپیوټر ساینس دی که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم خصوصا د ښځو ډېر زیات ځکه موږ ښځې په لوړو زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو نو انجینری پوهنځي کې بله زه دا د ښځو لپاره ډېر ښه مسلک بولم که چېرته د هغوی علاقه یې او استعداد یې ولري
اغلی نازیمی تاسو د جاپان هیواد را ته وایاست چې څه ډول یعنی کای وخزه زی حالت بهرنۍ هیوادونو ته نه یوازې جاپان ته ټول بهرنۍ هیوادونو ته ایو افغان خزه زی او حالت ماستری کوي دا را ته وایاست چې دا دی ټولنی د خزو لپاره څومره پرمختګ دی او حالت څه آسانتیا وشته یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم حالت آسانتیا وی دی کنه تاسو لګ غی پاړه راته وایست
بهرنۍ ټولنه کې یا په بهر کې زده کړې د مېرمنو لپاره البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وو ونیز په نوم باندې یو ونیز باندې کار کې صفیدله لیکلې وه په دې برخه کې موږ هغه څوک سفر نه دی کړی په دې کې معمولا منفي نظریات لري
او
هغه څه چې زما تجربه ده په جاپان کې البته ما امریکا ته هم دوه ځلې سفر کړی دی خو هغه لنډمهاله سفرونه وو او جاپان کې چې تقریبا دوه نیم کاله مالته تېر کړ اوږد مهاله سفر و افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یو مېرمنه مسافر کیږي یا زده کړو لپاره ځي، زه دا ډېر ته نغوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت، ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتي لحاظ ښه نه دي. او
بله
بهرنیو په حقیقت کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی، او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې، یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د ښځو لپاره. او ګټې نور ګټې ډېر دي، یعنی دا د ستونزو دغه ده چې هلته هیڅ کومه ستونزه موجوده نه ده. که چېرته موږ خپل لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه، او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي، ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو، او دا هم خلک لري خواله لري هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره. موږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو، په خپل ځان متکي تربیه کړو، نو دوی هیڅ په بهرني هیواد کې د زده کړو په محل هیڅ کومې ستونزې سره دوی نه شي مخامخ کېدلی. او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي، ځکه هلته دوی مجبوره دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالی امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره یا د کور مسؤلیت، د خپل ځان مسؤلیت، د زده کړو مسؤلیت، کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره، هغه دی په خپل اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي. دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغیزه ده یا ګټه ده.
بله اغلی نسیمې، تاسو اوس مهال استاد یاستې، درته وایست چې په ننګرهار ولایت کې محصلین انجونې څومره تاسو پښتون باندې یا د نورو استادانو پښتون باندې اوس مهال راډه دي، دا غوي د ډاټ کراته وایست.
دا معلومه خبره ده. اول زه خپل تجربه وایم، کله ما غوښتل د کانکور امتحان لاره نه انجینری کونځه انتخاب کوم، زما د پلان یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نو ویلو چې هغه نو غوښتل چې دا پانځه، ځکه هلته هیڅ بله ماسله نه وه او هیڅ کومه ښځینه استاده نه وه، نو دا په پانځه انتخاب کړه چې هلته د خل یا ښځینه محصلین او یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پانځه کې. نو دا د ښځینه استاده موجودیت یا شتون په یو پانځه کې، په پوهنتون کې، بیا په یو پانځه کې او په ډیپارټمنټ کې، دا د نورو ښځو لپاره د ډیرا د داد فزارا مسته کوي چې هغه وکولی شي په داد سره باندې، ځکه هر مرحله یا هر برخه د ژوند کې د اتمن د ځینې ستونزو سره مخ کېدونکې ده. نو دغه محصلین یا ښځینه محصلین که چېرته په دې وګورو چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې د ښځینه محصلینو زیاتوالی دا د نورو زیاتو خزینه ماتلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې تاسو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي. او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت چې زه نوې استاده شوم، زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینري ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځي کې یوه نجلۍ وه، اوس الحمدلله موږ تر څلوېښت نجونې ماتلین نجونې لرو، په او د دوی اکثره چې راځي نو اغه چې ویدلم یا پیژندلم یا زما په اړه ویدلې دي، نو دای ویلې دي چې موږ ستا په ټاټ باندې راغلی یو، یا دا چې تاسو هغه په دلتا ځکه موږ په ځای انتخاب کړی، نو دا زما لپاره ډیر د خوشحالۍ چې دې چې زه کله زه ماسیوینو نه داسې کوم پیغام اورم.
بله ډیر ښه، یو اوریدونکی به راوخلو چې دې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
محمد رفیق جبارخیل مې کابل نه تماس نیولې د خورنه پښتنه.
ډیر ښه، مهرباني وکړئ جبارخیل صاحب، مهرباني.
دا خپل د خورنه د پښتنه کوم، اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله شوم چې دا چې زمونږ خويندې په ټولنه کې شته تفصیل وزایي کې یو د تعلیمونه کې یو د مسری کا چې بوله رسیږي، دا د موږ ملک لپاره زمونږ ډیر او ثبات ټولنه زده د فخر ځای.
بله
دنه دا پښتنه کوم دی خور نه پښتنه کوم چې ته جاپان ته تللی ما سره یې لپاره الته خو انګلیسي ژبه نه او جاپانی ژبه دا کې تاسو مشکلات نه وو؟
هغه ژبه مشکل
بله بله ډیر زیات مننه. اغلی نظیمه تاسو زما د ورور پښتنه واوریدله؟
بله ما پښتنه واوریدله د شپې پاکلا
په جاپان
کې اکثرا پونتونی ردی چې هغه انګلیسي پوزنو رښتو کې انګلیسي برنامه لري جاپانی شپه په ابتدایي کې لازم ده چې څوک یې ځکه چې خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي چې موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینې بځې ته ځي ټکسي نیسي نو د دغه روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې سناسه ضرور ده چې جاپانی ژبه زده شي خو زاکری زمنګال ته په انګلیسي ژبه وي ځکه الته شته دي داسې برنامه شته پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې.
بلې اغلې نظیمې دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ تر څنګ نور مدني فعالیتونه تاسې کوئ یا ما اړینه نه بولې
اړینه خو ډیره زیاته ده ضرورت خو موږ څه کله موږ ټولنه روسته پاتې ټولنه ده اړ ډیر زیات جنگ خپل دا ولای هم جنگ ځپی نو موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو نه یوازې ترڅو دا د هر یو لوست ځوان مسؤلیت بولم چې د خپل رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوت طلبانه رضاکارانه کارونه ترسره کړي خو دوی واقعا غواړي ټولنه پرمختګ وکړي په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کړي نو دوی باید زیات کار وکړي بدبختانه موږ د رضاکارانه کارونو یا څه دې رضاکارانه کار باندې زموږ عقیده ډېره ضعیفه ده زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه ناڅه کړی دي
تام کافی نه دي زما په نظر خو بیا خپل هڅه کوم چې په دې برخه کې کار وکړم. بله او پراتلون کې څنګه یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي کنه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نور د سزایونو کې وظیفه ونیسي چې حالت یعنی امتیازات ډیر وي؟
نه استاد زما علاقه ده ماشوم ټوب نه او ما تاسو سمخه واځه کړی انجینری سره زما علاقه دا دوا دغه سره د دوا برخو سره البته یا دوا مسلکو یا انجینری تر څنګ یو استادی ځکه ویلا کوچنی او ما چې ما خپل ګاونډیانو ماشومان ته خپل کسانو ورونو ته درس ورکاو مثلا زه په پنځم ته ماما د څلورم ته ملګرو ته درس ورکړی خپل زه په شپږم کې ما د پنځم تمې ورکړې یا د شپږم تم ورکړې نو دا هغه وخت نه دغه د استادې یا د معلمې د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده نو زما په نظر کې څومره ځان پېژنم فکر کوم د عمر تر پایه پورې په د استادې دنده دا مقدسه دنده چې خدای پاک ماته توان او طاقت راکړي زه به نه پرېږدم یعنی زه بلې دندې لپاره به نه پرېږدم خو که تر څنګ دې دې تر څنګ د ویلکم دا چې د خیر کار ټولنه تکول شم هغه به اسمان کوم خو دا څنګه چې د امتیاز د زیات د امتیاز په خاطر د مالی امتیاز تر لاسه کول په خاطر به زه د استادې دنده پرېږدم او زه به
بل اخبار بل منګه په بل خبرونه کې نیمه نړۍ خبرونه کې په یو گزارش کار کړو چې په هغه کې انجونو شکایتونه کړې وو له خزینه استادانو نه البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي دا راته وایست چې ښه سلوک ښه برخورد د استادانو لخوا د په هنتون لنجونو سره څومره اړین دی یعنی دوی د پاره هم باید استاد لکه مور د سیمه ربانی.
بله زما په نظر استاد په د مور نه زیاته په امکاني ولري باید نه ربان وسی ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي استاد باید خپل کردار کې هغه د ماسل سره او هغه د ماسل نه بار د ټولنه کې د بل کم غړي سره تا باید ډیر محتاطانه او ډیر مهربانه کردار ځکه استاد هر ټولنه یو نمونه کوي او زیات خلک هغه تعقیبوي د هغه لار تعقیبوي نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطف محصلینو سره په مینه په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل هم د مینې او مهربانۍ نسل وسو او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه او د وطن د خلکو سره مینه او نو دا ډیره مهمه ده. زما په نظر کې یو مور مهربان نه وي چې دومره په ټولنه اغیزه نشته، خو که چېرته یو استاد نه مهربان وي یا د محصلینو سره په مهربان سلوک نو ونه لري، نو دا به په ټولنه ډیره منفي اغیزه ولري. ډیرې ښځینه محصلینې په دې اعتماد راځي، یعنی زمونږ په اعتماد راځي چې دلته ښځینه استادان شته، موږ راشو ستونزه د درلودلو په صورت کې یو څوک شته چې زمونږ لاس ویل کې او په ډاډه زړه موږ هغې ته خپله ستونزه وویلی شو. نو که چېرته دغه د ډاډ سلی زمونږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی موږ د محصلینو څخه اخلو، نو هغوی به یو دا چې نا امیده کېږي، به بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینو ته یا داسې چا ته به دوی پناه ور وړي، داسې چا نه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه شي یا ښه چلند ونه شي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او
بله ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو به هم را واخلو چی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام جوړ په خیر.
په خیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟
اوزمی دی دی. سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو درنې ملمنیا ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مړی کنيولې؟
اوزمی دی دی پښتون یم، جوړجان.
پښتون سپ مې ربانی وکي.
زما نظر خدا دی چې وطن د خور وطن زما دی په ډیرو تکالیفو باندې دا خوشبخته ده چې تر دغه اندازې را رسیدلې ده چې نن یې پایده د وطن یا د افغانستان و او شو سره شي. دا خوشبخته ده کښې هر څوک دغه شي، هر خور دغه شي تعلیم وکړي، تعلیم او تعلم وکړي، د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي
چې
د بل د وژو بار نه وي، د کور د کورنۍ د وژو بار نه وي. نو دا به ښه خبره وي. ستاسو مېلمنې اوس یم پوښتنه دا ده چې درس وایي په ننګرهار کښې چې څه استاذي کوي، تنها د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بل دا داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نه شي خلاصولی، هېڅوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. د دې د امنیت چاره څنګه ده؟ ځان په ننګرهار کښې هلته محفوظ ګڼي، واقعاً موږ نارینه خپل ځان محفوظ نه شو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت د لحاظ څخه؟
بله ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ اغلی نظیمې.
یو ملي پوهنتون دی، دولتي ملي دولتي پوهنتون دی د افغانستان په کچه. په کې دا چې د ټولو ولایتونو محصلین شته، هم ښځینه هم نارینه. نو دلته یوازې یو د ننګرهار ولایت نه، بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلینې شته. او د امنیت لحاظه افغانستان امنیت په هېڅ ځای کې په هېڅ نقطه کې زما په نظر محفوظ نه دی. خو موږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ ځان ته ذهني فشار راوړو، ځکه که موږ ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کښې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هره لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. هلته ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم، کېدلی شي د شا له خوا نه زه ووهلشم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه مې رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره، ځینې وخت داسې ویره موجوده وي. ځکه اوس د کابل پوهنتون پېښه رامنځته شوه او دا به پوهنتونونه د دې پېښو څخه مستثنا دي، نه کوم بله اداره بد وختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کښې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده چې کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو، په خپلې دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو.
بله ډیره زیاته مننه اغلی نظیمې له تاسې نه. هم درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې د دې اونۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا او بلې خپرونې تاسې په مهربانه څښتن سپارم. الله مو مل شه.
په سیمه کې په کومو امکاناتو سره امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایم کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونه نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.